بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
اوریدونکو ستړي مو سیده غرمې دولس بجې سوې په کابل کې او نن د پنجشنبې ورځ دا سر پنځه ویشتمه نېټه ده د 1309 هجري لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 سره برابره ده. په دې خپرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. د کابل په پنځمه حوزه کې په قلای وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه روزنیز مرکز باندې حمله کړې. البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلې خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي. وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات ته وړاندې کوو. اول عصمت ساروان خبر نوای.
په کابل کې پر یوه روزنیز مرکز حمله شوې ده. د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خطر روانه ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلوال حمله شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یو نیم کار ودانۍ ته ننوتي او له همغه ځایه پر دې مرکز ډزې کوي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزي ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو څو شېبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلي نه دي پېښې شوي.
خوشبختانه تاثیر هم تلفات نداره. مهاجمین در یک ساختمان بیمهکاره حمله کردیم، در اوجه بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن، تا فعلا به کسی آسیب نرسیده.
شاهدان وایی چه دیوی چاودن ژخی هم اوریدلی ده. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونې انتحاري حملې د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي، خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونې حملې د وژل شویو کسانو کره شمېر 40 تنه دی نه 8 تنه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندل او هغې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا برید د اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشري هم دا حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یوه پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډې او څو پوستو د وسلوالو په برید کې لشتر لشت دي شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغ جوړی لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربسکا د ملي اسمبلی د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ چې د اګست 13 ده د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنای سل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې 53 کلنه کنای سل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حملې په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یوه روزنی قلعه وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدي موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرون یې رپورټ خپور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو له څارونکو سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د یوې پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ د راډیو څخه په خبرونو او رپورټونو خپرېږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اندشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت بللې ده. د کابل په اندشت برچی سیمه کې پرون د مهدی موعود په نوم پر یو خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسوه چې ډیر هغه زده کوونکي پکې ووژل شول چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر سوی و هغه ډیر دقیق نه دي. په دغه حمله کې څلور ډیر شتنه وژل شوي دي. په نن په کابل کې یو بل حمله هم شوې ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. په دې دواړو مسئلو په ارتباط اوس ما همکار رحمت افغان سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب تاسو سره څه معلومات ته پر دغه دواړو حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 5 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت ښوونیز مرکز ده. ښاغلي دانش وویل چې یو شمېر حمله کوونکي چې ګمان کېږي شمېر بې دوه تر دریو تر څلورو کسانو پورې وي، د ملي امنیت ښوونیز مرکز تر څنګ د دعوت پوهنتون سره نږدې یوه نیمه کاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په ښوونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دانش وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نسته، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدي دلی دي تر څو پوری پیخه کنټرول کړي. د دغه وزارت بل بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخه په ځای کې د وی زورورې چاودنې غږ اورېدل شوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسېدلي تر څو پورې هغه سیمه کې چې ملکیان دي ملکیان د پیخ ځاینا او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل
خوشبختانه داخل هم تلفات ندارم، مهاجمین در یک ساختمان بیمه کار حمله کردیم، در اونجا بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن تا فعلا به کسی آسیب نرسیده. نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالا عملیات آغاز شده که زود تصفیه شده. مربوط حوزه پنجم از درمی نزدیک پانتون دعوت از درمی قبی پانتون درمی ساختمان های نیمکار هست اتقالا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان د پیک په داس حال کې رامسته کیږي چې تیر ورځ شاوخوا مازدیګر 3:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو خونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قومندانۍ په وینا 10 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې. نور کشفي او ثقافتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورا د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او اوسېي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه ده چې کومې ډلې خو په ټوله کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه څېړنې بشپړې شي، نور جزئیات به له رسنیو سره شریک
شي. نمرله چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دشت برچی پیښې ته په اشاره سره لدی نه وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسولیت داعش ډلې منلې چې تر ټولو وروستی د ګردیز پیښه وه چې لسګونو کسانو ته پکې مرج
من افغان صاحب زموږ سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتي چارو یو کتونکی چې مخکې له ناټو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگټن کې اوس میشتی، شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بلل ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرونی ویل چې په افغانستان کې په وروستیو 9 کلونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو له امله 4,000 ملکی افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوو چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې نه دي پاتې، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته، او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خپرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي، او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
عدلی خپل نامه سلامونه او نیکی هلی. زه فکر کوم چې البته دغه روسي پیښه چې په کابل کې نن و، په غزنی کې و، په شمال کې و، په ختیځ افغانستان کې د سوله ملونه دي. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه او نور داسې جنګیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روان دغه کې روان ته مزاحمت ایجاد کړي، ترڅنګ غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کړي، او په درېم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پاتې دي، غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کړي. ترڅنګ جالبه خبره دا ده چې البته درې عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې ترسره شوې. یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کار پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړه. او درېم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې زموږ توقع ده چې یو لوی دزبند شي. نو د دغه پراونو دغه پروسو د مختلفولو د پاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده بلکې په دې کې د پاکستان د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې په غزنی کې د زرو نه ډیر کسانو جنګیالي وو چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکي او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې بریدو کړ نننۍ پیښه په کابل کې پرونۍ پیښه په کابل کې دا ټول هغه هڅې او هاندې چې د وسوالو پکې لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کړي خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به موږ ورته ټاکو
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی همدم صاحب چې الته درخم حمله روان دي او تاسو خپل وایسته چې مختلف ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نه غواړي بیا څنګه خوشبینه یاست د تاسو خوشبینی مرجع څه شي ده
لومړنۍ لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي په لسګونه افغانان هم شهیدان شوي د دواړو خواوونه خلک ستړي دي هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښه کې جنگ کوي تر څنګ یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه د قطر ناسته ده د منځنۍ اسیا ناسته ده او تیر او راز امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په ټلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بل خصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي نو زه فکر کوم د تر څنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجود ده په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتک لپاره یو توافق نظر شته البته مشکلات شته پاکستان ایران روسیا د هیوادونه نه وړي چې کامل سوله په افغانستان کې راشي خو زه فکر کوم چې د دوه وخت رسیدل چې خلک نور د جنگ او د مړو تکان نستومان زی دوه خوونه
تاسو هم د صاحب تاسو په واشنگتن کې مله سیاسي حالاتونه له خبرو افغانانو تخیاست نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه دا څه خوشبيني و چې د دې سر به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغیر راسي بیا اوس په ورستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغه مرنه ده لکه څومره چې په پیل کې و خو تاسو فکر کوي امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسي یو اساسي ستون دی د دې انتخاباتو د امنیت او د افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابطو ته پکتو د امریکا او د پاکستان روابطو ته پکتو څنګه امریکا کولای شي کومک وکړي او آیا داسې یو څه ستاسو په واشنگتن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجي وي
ا بیزین له شخص نه امریکا کې هم تر اوسه پورې دغه اراده موجوده ده او هم امکانات شته ځکه چې دغه نوې ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې ده په دې معنی چې افغان حکومت د امریکایي ځواکونه یا امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واسي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي نو امریکا به خپل مرسته و نه سپموي لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولیدل په غزنی کې هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو هغه البته د مرستي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واستول د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالی هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري خو دا بل ته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت اراده پورې که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغه ارسو کې د سره کومک کوي خامخا کومک خو باید لیدونه وسی چې د مذاکرات په وخت کې د بیر افغان حکومت لپاره مشکل وي چې یو د شرایط طالبانو شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور محدود شي نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار ده نشي کولای چې دین زیات د امریکا خیل توب او دغه په افغانستان کې مرستې وغواړي نو دغه آزاد په کتو سره زه ویلای شم چې لکه څنګه چې خپل ستراتیژي هم تعریفوي وایي چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د حضور لپاره زمان نه ده تعین شوی او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کیږي
ډېر زیات مننه اوریدونکو تاسو په واشنگتن کې د میرلند پونتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اوریده دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر یو پاڼه باندې بیا کتلای او اوریدلای شئ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبر نوای.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن تیره ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت د دغه نندارتون تون هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او دغه شان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه غني. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږ کال د هرات د انګورو حاصلات 130,000 ټنه ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږ ورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونویان او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت اغیز درلودلی شي. د په وینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځې نړیوالې مسلې ته، تاسو به څو ورځې مخکې زموږ پر ویب پاڼه باندې یو ویډیویي رپورټ لیدلی وي چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډېر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسې افغانستان ته په خپله خوښه رسانه سوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډېر خراب سوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیری بیا ریال بیا هم په مارکیټونو کې په بیساري ډول د ډالر په مقابل راټیټه سوې ده. اوس رپورټ وایي چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگتن روانه میاشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شبر دا اوس راځره په استودیو کې د یو تفصیل به ورکړي. شبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالصو عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 5 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیعه او د مذهبي ځایونو د لیدنې لپاره ورځي او تر 80% ډیر کسان له ایرانه عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه شهر هوټلونه تقریبا خالي دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډکو، پروازونه هم کم شوي. پخوا د نجف او ایران ترمنځ په دغو شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو څنګه عراق ته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بله دغو بندیزونو او د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل له میاشت را په دې خوا نږدې نیمایي ته راکم کړی دی. د کال په پیل کې $1.29 تبادله کېده او اوس په تور بازار کې نږدې $1.40 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بې ارزښته شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډېر زیاتېږي. د بندیزونو له مخې فرشته جانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګېدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سي. خو شیبر صاحب، د عراق مصبي کتام ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی او اکثر شیعه دي ایرانیان، خو کچیری دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مصبي ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثره کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم سته چې کربلا او د نجف ښارونو ته د مصبي مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د ځای ته هر کال شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نور اسلامي هیوادونو هم دي، خو د دې تر څنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د څلوېښتې د ورځې لپاره ګڼ خلک د ښار ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران د تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي، یعنې ایرانیان دومره ډېر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کېږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنای موویل چې تر 50 زیات زائرین هر کال د ایران وچه نجف ته ورځي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د روسیې بندیزونو له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسي او اوس بیرته ستانه شوي یا هلته دي، د ازادي راډیو ځانګړی ویډیوي رپورټ وګورئ، نو لطفاً زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو .com.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوریدون کو پا دیخ پروانه که ورستا دا یو کلی زر جغونه و نیزر درامه در تا اخبروه.
ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم. زمونږ لوګر ولایت د درې سوالې لارې باندې دی، یو توره وله په 3000 کلدارې او یو د نصارو پړې په 50 کلدارې او یو کیلو پړه په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ماته د وسلام
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګزاو د بولسوالۍ څخه سره خبر کوم. زه د ګزاو په بولسوالۍ کې دلته یو دانه پل دی جوړ کړی دی حکومت، اوس یې درې پایه خان پی شي دي چې کدارې وغځې دی پر دالوی هلمند باندې پروت دی. موږ ډېر د نشکلو سره مخامخ یو. وروره دغه حکومت موږ په دغه پوځ کې هېڅ نه وي. السلام علیکم.
هلو، زه کریم د پکتیکا یو سبقېله کوړی د مشکل د کلي اوسېدونکی. دا پیغام اشرف غني ته پرېږدم، بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د خېلو مشکلو بند چې ده لمرې کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړې کړي. بندې نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړي بند چا نیمای چې پرېښو. بندې وتړي دومره زیم به یې را ووځي، یو دوه بیالی خو به یې خالي زیم را ووځي. او رو بندې موږ لارم ډېر خرابه کړي، په لار کښې بنده موږ دوره لرې تېرېږو خرمین ته چې موږ ځو. وسلام، په احترام باید دا بند موږ ته جوړ شي. ازادۍ راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو څخه به تاسې په پوره 12:30 د نن ورځې د خبرونو لنډیز واورئ، خو تر هغه مخکې عصمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبي ویرجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژۍ پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمکیجی چی لدی سیستم څخه د امریکا د ساش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپله رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلی شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دې ویډیو سره پرتله کوي او د رای ورکوونکي هویت یقیني کوي.
اردو اسمت ساروان ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلواله حمله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایند وایي چې په دې حمله کې تر اوسه پورې مرشوب نه ده پیښه شوې. افغان چارواکو د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونی انتحاری حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبر کړل. پرون د امیر روغتیا وزارت ویلی چې په دې برید کې 48 تنه وشل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وشل شویو کسانو شمیر 40 تنه ده. راپور نوای چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي.
اوریدونکو دا یو کلی زر ژغونه ډرامه درته خپرو، خو تر هغه مخکې غواړم یوه یادونه وکم چې په دشت برچی کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د کابل په قلعه وزیر سیمه کې چې دا هم نن روانه ده د دې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. وګورو چې د ورځې په جریان کې به څه نور پرمختګونه وسي. لطفا زموږ خپرونه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي.
یو کلی زر غاگونه
زوهی لوی که ملک سیب نو آخانه این دوانه خود دیر خونده ورده وایم دارو دیش سر دار خانه دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای خلری دیر خواری ور سرکل ریختیه ویلی چی بیل خواره نه دینشتا نه دنیا نام خدای دیوی دیر ادم خر جوره کرده دا شاو خواه خایسته ونی گلونه سوم را خخ کاری آقا دی چا خبره دواو را دیجونده چی خواه خوشحاله تیر شی ریختی ها پکتر دی حید نوی در دیر وقت دی خواه نوی را غلای خیرت خوبه بی سنگ دی پی کرا وکره مالک سه خیرت نه خبره تیره ده او خیاران مطر کهوی چه تا ما یا خیو میرون تشی یا لوی غرونه ده راغلم چه او منده تره را سره وکی سردار خان بنده پا وست برده چه زمان لوست که گی ولی لپستر گو او امسترگی دی پا اما خدای دی آباد لره تل دی کلی ولست خیره شیده لیده وای نیت صاف منزل آسان دا کلی ولسونه دی دی لپار یوزای وستیگی چه دی آبل پا غم و خاطه که سر شری چی خا وستی نو خپل خبره وکا چه ما سر پی خلاص چی
خپل خبره خدا ده چه لخپلو سر پا جنجالا گوختایم
سردار خانا پا تا با بعد هم بلا گیگی خو خبانی آدم حقوی چه پراته یه تای هم خبره سیگی پا تیشو خپل خپل خوبی خپل بی کنه
بس ملک سب یو بدرا نشوی دی نور می مم علامت آو
خا چه خپل اپلا منی نور چه نده تا بایم خدا خپل دیوانه خود چه چوک دی او بیا ملانجه چه ده
یار مالک شف چه در تا بایم
لخپل خور او دغیر لخوان سره په غم اوخته يم. او خبره وګداد په لای کې بدر ته وکم خو چې تراسه یو دلال ته ورشي.
په دفتر کې ستړی شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یوې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې تسمی کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. تا زهره نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشئ. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس څه بې په زړه کې راشي رسموه به یې او زړه به پې خوشحالوم.
ګلبانو، دا کامومره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنیو خون کمګاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، مامینې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او مانا صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهو، دا څومره ښکلې ده. مامینې صاحب، دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینهوو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطن دوالو ته خدمت وکړي.
آفرین، شاباش زهرې، آفرین.
نو دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقه نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه، که بد مې وویل خدای داده.
وایم ګل، خبره دې وکړه موسا ګله، بد بوشه، ته خو د عقل انار یې. انار کومې خبرې چې ته کوې، د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای داده، ته خود خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده، اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
سعیده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زوره دې بد مشه، د موسا ګل شاګرد یې هم ویلی شي.
نه، خدای ده، د په عقل اباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي. ته وایي ښه.
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه، اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی، خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاب مخه یې ونیسي. ته وایي ښه.
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول، اوس نو ته د اصل مقصد وایا موسی ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپل ځمکې له سیلاب یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاب ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
خانو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه، د کلي ټولې ځمکې به له سیلاب نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلی، زړه دې بدمشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای داده د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کښېنه کښېنه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي، ته وایې ښه ښه شر به پی وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي کوم چې موسی ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجې، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې هم مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پرې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته دې ضرر ورسوي، ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني، او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها،
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
بلی درنو اردوونکو، ستړي مشه دی یو کلی زرغونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو شورا ته وړاندیز کوي چې د کلیوالو په حشر او مرسته باید د کلی سربند محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر وژغورل شي. پښتنه دا ده چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا کارونه په ګډه او حشر کوئ؟ که د خلکو ترمنځ حشر او یو بل ته درناوی وي، د خلکو په ژوند کې څه بدلون راځي؟ پام دی اړه په 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمیرې ساسو غږیز پیغامونه را رسیږي، او تر څنګ یې کولی شئ په 0 9 0 15 45 0 0 2 2 5 5 شمیرو را سره اړیکې هم ونیسئ. تر څنګ یې په خپرونه کې د ځوانانو چارو مینه د رضاکار ځوانانو چارو رئیس لایق شاه زدران هم را سره دی چې له نیکمرغه زموږ سټوډیو ته را رسیدلی، او د همدې موضوع په اړه به د حکومت په هڅو هم ورسره بری اترې ولرو. تاسو درانه اوردونکو، که غواړئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، شمیر یو ځل بیا وایم 0 9 0 15 45 0 0 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهرباني دا غت پړ چې موږ مخکم اردن کو سره یادونه وکړه شر یو د لرغونو دودونو څخه د افغانستان په بیلابل سیمو په تیر عمر لر پروتو کلیوالو بندو سیمو کې ورڅخه خلک راغونډي دل یو کار به په ګډه کاو ورسته بیا رپورټونه یا خلک چې وای چې دا همکاري د خلکو خوراک مشوي دا ولې د افغانستان په بیا رغونه د کلو په بیا رغونه همدارنګ په بیلابل لوغ مسولیتونو کې ځوانانو تراجی کې خلکو تراجی کې د دوی دا راغونډیدنه بیا یو ځل مهم کار دی دغه کارون ته اوس چې دا تاسو تشکیل رامنځته شوی دی چې باید رضاکارانه ځوانان داسې کارونو لپاره راغونډ کړي څومره هڅې شوي دي او څومره خلک په څارځک ورته ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه مخکې خو زدران صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په بخښنه سره چې لږ نه وخت شوم
مهرباني
د مونږ د ریاست په اړه تاسو سوال وکړ د رضاکارو ځوانانو ریاست یا د فرنګي چارې چې موږ په مخ باندې ورو دا ریاست د ځوانانو چارو امنیت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو امنیت په پاډانه کې دی او الته رضاکارانه باندې چې کوم ځوانان کار کوي په اشر کې لکه تاسو مخکې چې اشاره ورته وکړه موږ تاسو په محلي ژبه کې اشر ورته وایو خو موږ دلته په دولتي چوکاټ کې د رضاکار ځوانان یعنی هغه ځوانان چې دوی غواړي چې په رضاکارانه ډول باندې د هیواد د خاورې لپاره خدمت وکړي
کلی ولسته خیر ورسیږي
کلی ولسته خیر ورسیږي موږ تاسو دلته په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې وینو چې پر رضاکارانه ډول باندې د غزوانان کار کوي نو دغه تشکیل چې رامنځته شوی دی د ریاست چې رامنځته شوی دی هم دغه سي د غزوانانو لپاره د انسجام لپاره رامنځته شوی دی چې موږ اما په هوای ځوانانو تور کو دي دوی شبکې مخکې و فیډریشن په نوم باندې د ولایتو په ستا باندې بیا دغه د شبکې په شکل کې اوس د ولایتو په ستا باندې ودرته دی کابل په مختلفو نحیو کې ولسوالیو کې چې اوس هم د اوسنی وخت کې زموږ برنامه اخته دي پرونو موږ په دې سبز ولسوالۍ کې د ځوانانو رضاکارو ځوانانو شبکې
رامنځته کړې په دې باندې باورې چې د مسولیت ځینو خلکو ته اوس پرل شي چې دوی پر رضاکارانه ډول یو څوک د خپل ولس او کلی لپاره چې هغه بیا رغونې برخې وي تر ډیره پاکې او نظافت وي ونه لګول وي د وړاندې هم وخت نه وخت دولتي چارواکو د کمپاین په شکل یو ډول داسې برنامه مخته وړي دي نو یعنی تاسو په دې باور شوی چې دا باید لا قوي شي لا پیاوړي شي تر څو منسجم وي
بس نن کې موږ د کوي کولو لپاره د بنور نړۍ کې کوم تاسو وګورو په نړۍ هو هیوادونو کې کوم تاسو وګورو رضاکارین دود په کوم ډیر زیات
دی
یو ان وی چې کوم په ملل متحد کې د خپل ځان ته یو مخصوص بخش لري چې په رضاکارانه ډول باندې دلته ځوانان راځي د هر برخه ځوانان راځي یو ځوان دی یو انجینر راځي په انجینری په برخه کې د واري چې په هفته کې یا په یو ورځ کې 200-300 پر ذکرانه ډول باندې معلومات انجینری په برخه کې ورته
هندستان او پاکستان کوم مثالونه درلودل چې میلیونونه ونی ولګیدل او دا رضاکارانه
نو رضاکاری چې کومه ده دلته په افغانستان کې دا دود همون تاسو په مشرانو یا په کلیو په باندې کې ډیر زیات او چاشر بکی ده یو لخت به پکې ده یو دیوال به چې جوړو یو کاله به جوړولای والا را به جوړ ولا یعنی دا شرونه به مخ کې کېدل خو دلته اوس د رضاکارۍ په برخه کې د ځوانانو چارو مینیت ته په هڅو کې موږ ریاست دغه کارونه په مخ باندې روان کړی دي شبکې موږ را منسکو اما په خوې ځوانانو ته ورکو
دا دود اوس اصلا لمنځ تلل بیا غوړی را ژوندې کې کنه شته په خو په ډیر مغه کلیواله ستوندې تاسو غواړي چې
دا دغه چې کوم دی د موږ تاسو په لوی پکتیا کې یا په لوی ننګرهار کې په لوی کندهار کې په افغانستان کې مختلف صحاتو کې وسم شته د سینې د چې نشته په کلیو باندې کېشته
ولې رنگي پیکا شوې
رنگي پیکا شوې دغه تاسو مونږ داسې چې مونږ هڅه او کوشش دغه کړې دي چې د رضاکاری بخش کوم دی مونږ هغه ځوانان چې دوی په کمو ټولونو کې په سازمانونو کې یعنی دوی هغه کارونه چې کوي رضاکارانه کارونه دي خو مونږ دا کوشش ته چې دوی په ګډه زموږ سره د مینیت تر طرف نه د یو انسجام دغه
ځوانانګي او همانګي
رامسته شي اوس لکه په یو د بل خار مختلف ناحیه دي یا خروالی د دلته دغه سره په ګډه باندې باندې برنامه دي خار د پکوالی د لپاره
بل خار کته سودا هڅه کوي خلک د غدود ته بیا هم په خ نظر ګوري یا رجوند کیږي ګټي څه دي ول ټینګار پر کیږي چې الاندا څه نتیجه ورکوي خلک به څه ګټي وویني
نو ګټه دغه دی چې دغه د رضاکاری دود چي یو خو احساس او یو پوهه ورکول د خلکو ته ما په هوای ورکول چې مونږ هم په وطن په مونږ باندې حق لري کایو ز دولتي ماموریم کایو معاصلیم کایو تجاریم کایو بل څوک یم یو ما په هوای ورکو. اوس دا کار خالی فقط دغه نه دی چې د شاروالي و د ناحیې دی، او مسولیت په دېغې وي، خو زم د دغه وطن د وګړي په حیث باندې دغه مسولیت لرمه چې زم په دغه کې ونډه واخلم، د هر په پکوالي کې ونډه واخلم، د محدزیز لپاره د نیالګیو په لګولو کې زه برخه واخلم. لکه شجرکارې مهم چې مونږ تاسو لرو دلته نیالګیو لګولو، نو په دغه کې زه برخه واخلم. د سولو پر وشتلو کې باید مونږ تاسو کوشش وکړو.
خلکو ته د ملکیت یو احساس ورکول دي چې دوی خپل ځان دلته وګڼي،
احساس وګڼي.
او اوردونکو ته ورګرځو خوست زو زیرک را سره لغزې پاړي کې کده. اول خو به زیرک سره پوښتنه دا وي چې ستاسو په سیمو کې آیا دا د اشر موضوعات اوس هم شته، او که شته څه ګټه مو لیدلې ده؟ په همدې اړه ستاسو نظر واورو، مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، زموږ غږ درځي.
بالکل ساسو غږ خبريږي، مهرباني.
قربان سم دومره جناب زدران صاحب چې کومو فکر وکړو په عموماً کې د ځوانانو رول په هر کار کې چې وي، دغه کار په پروسه باندې اغېز لري. ولې که چېرته تاسو فکر وکړئ چې مخکې به دغه ټولو د ځوانانو ټولنې په کلیو بانډو کې ناسته ول چې دوی په خپل منځ کې یو کوم پریکړه وکړه، هغه پریکړه به سر ته رسېد، عملي کېده. خو اوس که درته ووایم دغه ستونزه، دغه مشکلات مونږ ګورو په ډېریو سیمو کې چې ترمنځ مینه او محبت ډېر کم شوي دي. حتی عقل چې ډېری ځوانان زه ګورم دغه ستوري لکه مخکې مو پخوا وختو کې به چې موجود و، خو بیا هم په ځوانانو زه غږ کوم چې کوم کار چې کوو دې لکه څرنګه مو چې پخوا کول، اوس هم دغسې باید کار ترسره کړو. د ځوانانو ترمنځ باید مذاکره وشي، سره ټولۍ برابر شي لکه پخوا مو ټولۍ برابر، او که چېرته د ځوانانو ترمنځ مذاکره وشي کوم کار چې په ګډه وشي، نو په کار کې به هم برکت هم شتون ولري، او په اینده کې به ستونزه مشکلات هم مخته پرې نه وځي. خدای تعالی دې وکړي چې د ځوانانو ترمنځ مینه او محبت نور هم خورا شي، او د دې ګډه کار دې په ګډه سره وکړي.
زیرک صاحب، د تاسو په خپل سیمه ځکه چې وغږی دی ښه لیدلې ده، ما پوښتنه هم لرله بل اردن ته ورزو چې اړیکه کې را سره شته. ستړي مشي خبرونه ته، ستاسو د سیمه حال څه دی؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ ورور.
عبد الله دی وردګ څخه خبره کوم. زوایم کله شي وای چې دا غدوانانو تعلق دی اثرګه ته لو داسې یو تشویقي خبره ورته شي وای چې نور هم په حاصل کې د دوی وندا او زیاته شوی وای.
مل نه دندغه چارو مسول لایک شه زدران را سره د یتمن دوی په یو برنامه باندې کار کړی وي چې دا څه رامنځته کړی دی، او امغهګي او مانګیل لپاره کار کوي. دوی به درته وای خیر وسه د خپل سیمې حال خو تاسو راته ونول. بل اردن کو ته ورزو، مهرباني، استاسو پښتنه به چوي وړاندیز به مو چوي ترڅو هغه سي چې لکه زیرک لخوس ول په خو وختو کې به ډېرې ښې نتیجې ورکولې، او یو خورا ګټور کار و چې په ګډه به کېدو اشر به رامنځته کېدو. ستاسو سیمو حال څه دی، او که پوښتنه لرئ هغه مخلو. مهرباني د موبایل له لارې راسره وغږېږئ، ګټه به مو وي. دا اردن کې چې اړیکې هم صفانه اړیکې شلېږي، بل ته نوبت ورکوو چې دا وخت د خپرونې په دې برخه کې راسره وصل دی. ستړي مشي لطفا ځان معرفي کړئ، لږ وروسته د موضوع په اړه ستاسو نظر. مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوئ؟
بله، نوم مې فرید احمد تسلی.
تسلی کوم ځای نه اړیکې نیولې را سره؟
بله، د سنجاوي ولسوالۍ د کندهار ولایت سنجاوي ولسوالۍ.
مهرباني. خیر اوسې. بخیر راغلی. ډیره مننه. زه شیما. خیر اوسې. تاسو د خدای خلری. د اشر پاړه غږیږو ساس پسې مو کې خلک په ګډه کار کوي د کلی ولس د پرمختګ لپاره، د غوی د آبادی لپاره، کنه دا دود لمنځه تلل دی، او تاسو وړاندیز به څه په دې برخه کې؟
نه، زه دران صاحب محترم، دا دود خو ولسوالۍ کې په خوان ډیر دود و، ځان قسم زده دغه په وخت د مویسو سره کمزوري کې، خو بیا هم دا دوه څه چې یو لسالې کې دی خې دی دی زموږ وطن تقریبا نو لسالې د څنګه له څخه درشل پر وطن لري، هر وطن ځان ته ولل لري، نو واړه زړه ځوانان ټول په اچار کې ونده کې خپل د ځوان برابر مثلا واړه دی ګوري کارما او تراوړي ادا کې بل شی او تراوړي ځوانان څنګه لري د خپل وطن د یاد ولې در بند یا سر بند پوری
کار
نه لري
نو یو په دغه وي ابل بدی دی او په برکت مثلا دا کار دی د دول څخه زیاده 15 کیلومتره نو دا کچیر په پیسو جوړیږي یا په بل مصرف ډېر مصرف راځي او که د ولس خلک تقریبا داسې ولس شته زموږ د سلاوات والا د تقریبا 1500 نفرو پورې اشر وځي نو تقریبا دا کار په یوه اوته او په یوه نیمه اوته کې ټوله سرته رسیږي د تجارت کار ځوانان بانډار سره کوي
خدمت کې موضوع پر د سیمه حال را ته وایي او دغه موضوع په ګټه سره وغږی تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې زمونږ یو اوریدونکو دا کار کړی دی پیغام را ته پریښې دی چې پیغام هم لري د خبرو
مالی السلام علیکم سمایم د میدان ورته ولایت څنګه ټول ځوانان نستا چې موضوع په حق له مو وایم چې هو شرط موږ په کولی کې هو سم ریواج دا موږ د تسلی کې د سړک موډل خراب شو او بیا شهر کې نه ځوانان او شهر ورته وکړ او دا سړک کې دا ټول جوړ ک او څه ټول ته خیر رسیږي هو شهر ډیر ښه کار دا د اسلام نه نظر هم ډیر ښه کار دا چې خلک سره غونډي او د خپل مشکل په خپل سره حل کړي مننه تاسو څخه زیات مننه
تمره خبیلګه چې سړک ځوانان نو سره یو ځای شو او جوړ کړي وو نو تاسو سیمه هم کدا سه بیلګې لري او په ګټو را سره غږیږي 0 او 0 پک نوي 0 او 0 پک 0 شمیره دو ټوله ونې تاسو په خدمت کې دا کول شي راته پیغامونه پریږدي ځدران چې یو اردن کې ویل چې په ګټو خلکو سره وغږیږي چې دا یو خو فرصت دی چې اردن کې اوري خلک بل الله ته ول شي وي نو تاسو چې خلک تشویقوي راغواړي د برنامه ته چې هداقل استفاده ترو کې څه ګټي ورته بیانوي او بلوم ګټي څه وي د راټولیدنه
عبد الله ورور د وردګون خبر وکړو بالکل د غیر ذکرای کارونو ګټه هډیر زیات دي سب جان ورور په دغه سره مینه محبت اتفاق زیاتیږي یو نوې تجربه دی کاستی پارا کیږي ملګرتیا او پکې جوړیږي په رضاکارانه کارونو کې په وځي باندې چې یو چا سرکار کوي او بل یو کاری تجربه دی وسړي جوړیږي چې نوې نوې کارونه چې کوي کنه بل اوس موږ دلته په مهنت ځوانانو کې دوه دوه لپاره مخصوص یو کارت ورکو چې موږ سره دوی رجستر وي د رضاکاری کارت ورکو موږ سره دوی ټول معلومات وی الته اوس ځوانانو باندې زغه کوم چې راشي د ځوانانو چرمونیت ته یا د موږ په ولایتو کې کومه امریتونه دي مدیریتونه د ځوانانو دی الته د رضاکاری خپل کارت ورکول کیږي چې په راتلونکي کې دوی د موږ سره سمره کارو کې پر رضاکارنې کارونو کې برخه واخلي دوی ته بیا موږ یو سرټیفیکټ ورکو د مونیت ځوانانو له طرف نه چې دغه ځوانانو دوا کال یا یو کال یا درې کال زموږ سره کار کړی یا خارج ته دی یا تعلیمي یوې ادارې ته ځي لکه دوی یو
د دې یو تجربه کې دلې شي
ګڼل شي تجربه ولې نه ده د تجربه ده چې ته د دولت سره او د حکومت سره
د کار کار کړه د دولت او حکومت په چوکاټ کې ویخه کنه خلک په خپل سیمه ییزه کچه باندې راټولېږي غسی خده
اصلا کې زمونږ میسج هم دغه دی چې خلک په خپل اوس یو خدای دې نو کې یو انفجار وشو یغه توینه ورکول کومک کول دی مونږ مین میسج دغه دی چې د خلکو سره تاسو په صحه کې کومک وکي یو مشکل سره
خلک سره راجستر وي د کوم ګروپ دی او
د مختلف هغه دی نو دوی هغه وینې چې ورکوي الته دار زکارانه ډول باندې ورکوي څوک زور بده باندې نه راوړي نو څوک ماش ورکوي دته په صحاتو کې په ولایتو کې په ولسوالیو کې به دغه کارو شي اوس موږ تقریبا په 15 ولسوالیو کې دلته شبکې د ځوانانو رامنځته کوو د زکارانو ور سره پلس له څوک د کابل رامنځته کوو 15 ولایتو ته موږ رسمي سفر لرو چې پاغه کې ته هار دی جلال آباد ته به هلوګر دی پکتیا دی نور ولایتونه
په ټوله کې خو د اشر د ټورنیزو کارونو د کول او د خیر خګنې تر ټولو خل دا خپل کې د افغانستان ستورو سنزو حل تاوم ک خلک سره راغونډي کی ټولېګي د شبکې موجوده وي یو څه فکر کوي هغه ته غټور څه کېدل شي دا
نو اوس دلته اوس موږ تاسو ملي برنامه دي سولې برنامه لرو کنه په دغه کې باید رضاکار ځوانان غو کوچت کی ځوانان غو کوچت کی دلته چې باید سولې د راشد دلته په افغانستان کې د دایمي سولې راشي په دغه کې غو کوچت کړي هم د موږ د ځوانانو چارو موینیت په دغه کې غو کوچت کړي زموږ مختلف مدنی ټولنو چې کومه په دغه کې غږ اوچت کړی دی. بل دغه رضاکار ځوانان چې هلته موږ فرصتونه لرو په مینیت ځوانانو کې، لکه اوس د مختلفو پوهنتونونو سره موږ د تخفیف په برخه کې هغه لرو، قراردادونه لرو، دغه نه د دوی ګټه پورته کړي. د سپورټس په برخه کې د دوی زموږ د مینیت نه ګټه پورته کړي، د روغتیا په برخه کې دې پورته کړي، نورې داسې امکانات چې موږ په مینیت کې څو قسمه امکانات موږ لرو هغه امکانات
اندېښنه چې موجوده ده چې موسسو او ځینې دولتي کارونو دغه څه لږ کمزوري کړی هم دی، د اشر دره ټولیدنه، د خلکو ترمنځ مینه محبت. نو څنګه دوی په دغه چوکاټ کې سره یوځای کېدلی شي چې هغه مینه محبت هم ساتل شوی وي، ګډ کار هم وي؟
زما په آن باندې چې مونږ سروبي ولسوالۍ ته مو د څو ورځې مخکې سفر درلود، هغه دومره علاقه وښوده چې په ډېر وخت کې موږ ته څوک نه وي راغلي، زموږ د مهینیت بیا په خاص څوک زموږ د ریاست ورغی. ډېره زیاته علاقه د هغې ساحې د سروبي ولسوالۍ وښوده. بګرامۍ ولسوالۍ ته مونږ لاړو، پرون مونږ په دې ولایتونو کې زمونږ په تیر کال کې ځوانان هلته تللي دي، په ماخو تقریبا د درې میاشتې کېږي چې مهینیت ته راغلي. هلته علاقه ډېره زیاته ده، دوی ډېره زیاته انرژي لري ځوانان. او زه غږ په کوم چې راشي پر رضاکارانه
کول کې د ځوانانو چارو مهینیت په دې باندې ټینګار کوي او د ګټو خبر دی. ډېره مننه ستاسو سره بحث درنو اوردونکو په خبرونه کې. را سره د ځوانانو چارو مهینیت د رضاکار ځوانانو د چارو رئیس لایق شاه زدران و چې د اشر په ګټو وټو را سره غږېدو. ستاسو د سیمو حال کراته پرېږدئ. 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خو د خبرونې وخت چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسېږي. د دغه ساعت مهم خبرونه اورو. د خدای پامان.